دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم په افغانستان کې د ناتو کاتي ماموریت په دې هیواد کې د یو امریکایي سرتیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی ناتو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل دي چې د پوځي د دوشنبې په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی خو د پیښې د ځای او د پوځي د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي له دې مخکې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې د یو امریکایي سرتیري وژنه دې سبب سوه چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره خپل د سولې مذاکرات ودروي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو فسخه کول په یو ټویټ کې اعلان کړه او ویل چې طالبان په کابل کې په خپل وروستي برید سره لوی اشتباه کړی ده طالبانو بیا ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکا سره یې موافقې ته ډېر نږدې سي وو خو د مذاکراتو په لغوه کېدو حیران شول او امریکا یې په دې برخه کې وضاحت وغوښت د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې پیانګ یونګ ته ورسي راپور وایي چې د شمالي کوریا مشر د روان کال د 2009 د اګست په وروستیو کې یو لیک استولی دی او ولسمشر ټرمپ سره د خبرو هیله شوډلې ده په خپله ولسمشر ټرمپ په همدې ورځو کې ویلي وو چې له ښاغلي کیم څخه یو ښکلی لیک ترلاسه کړی دی په همدې حال کې د شمالي کوریا یو چارواکي ویلي دي چې شایي د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ ژر غونډه وسي خو د ځای او د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي دواړه هیوادونو مشرانو د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې درې ځلې سره لیدلي دي او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پیدا سوو کړکېچ په لارو چارو ژغېدلي دي د امریکا دفاع وزیر مارک سپر د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا پوځ د سعودي د تیلو په تاسیساتو د حملې د ځواب ورکولو تیاری نیسي مارک سپر د جمهور رئیس ټرمپ ته په سپینې ماڼۍ کې معلومات ورکړل او له هغه وروسته وویل چې ایران نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي خو پر تهران یې د برید کولو راسن تور نه دی لګولی له دې مخکې جمهور رئیس ویلي وو چې د خپلو متحدینو ځواب ته انتظار دی چې د هغوی د برید پړه پر چا اچوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا پوځیان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ځواب لپاره لاس په ماشه دي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
سعودي د تیلو پر لوی تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید په وړاندې د امریکایي چارواکو خبرګون ډیر جدي ده ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د برید کوونکو لپاره د حملې عواقب به ډیر بد وي د په ټوئیټر کې لیکلي د سعودي حکومت ته انتظار وشي چې پوه شي هغوی برید کوونکي څوک بولي ولسمشر ټرمپ د امریکایي پوځیانو د تیارسۍ خبر ورکړ او نورو امریکایي چارواکو ایران ته د پړې ګوتې نیولې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د امریکا تورونه رد کړل چې ګواکې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی ده د یمن حوثي اغیانو ادعا کړې چې دوی د لسو بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو برید کړی ده
د پاکستان ستري محکمه پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د بشري حقوقو فعال عالمزیب مسعود خوشی کولو ضمانت منظور کړی دی او دا غ ژر تر ژره د خلاصون غوښتنه کړې ده عالمزیب مسعود تیر کال په پیل کې د سند پولیسو د دولتي ادارو پر خلاف د بیانونو ورکولو په تور نیولې وو د عالمزیب مسعود د ضمانت عریضه د تراګری زید محکمه او د سند ایالتي محکمه رد کړې وه او لاغه ورسته د غو مدافع وکیل ستري محکمه د عریضه وکړه په دغه قضیه کې پر هغه د تورو چې د کراچي په ښار کې د په یو غونډه کې د وینا پر مهال د پاکستان دولتي ادارو پر خلاف خبرې کړې وي او د پاکستان پوز او امنیتي ارګانونو بدنامه کړې وو خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړې دي د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په میانمار یا برما کې پاتې رونګیایي مسلمانان د نسل وژنې له جدي ګواښ سره مخ دي په برما کې د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې پلاوي د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د برما د پوز د لاسه د 1 میلیون رونګیایي ماجرو شو کسانو بیرته سندنه ناممکنه ده د غپلاوی چې د میانمار د پوز د بشري حقوقو سرغړونو پر اسناد راټول کړي او د یو رپورت په خبرولو کې ویل دي چې د میانمار حکومت د مسلمان اقلیت د نسل وژنې په وجه باید په لوړو پورو نړیوالو عدلي مراجعو کې د قانون تعقیب لاندې ونیول شي په دغه رپورت کې راغلي چې د رونګیایي مسلمانانو پر وړاندې د شکنجې تیری او بچلن کولو سربیره په 2010 کال کې په راخین ایالت کې د میانمار د پوز په عملیاتو کې د دغه اقلیت شاوخوا 40,000 کورونه په بشپړه توګه ړنګ سوي دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې کسه هم د طالبانو سره د ممکنه ملاقات او د مذاکراتو لغوه کول به د جمهور رئیس ترامپ خپلې پریکړې وي، خو یو عمومي نظر دا دی چې په جمهور رئیس باندې داخلي فشارونه زیات شوي وو. د حکومت ترڅنګ کانګرس هم په بهرني سیاست کې مهم نقش لري او د افغانستان د جګړې او د سولې په هکله پراخ بحثونه کوي. د ترامپ د دې وروستۍ پریکړې په باره کې د کانګرس د ځینو غړو نظرونه په دې راپورټ کې اوریدای شي.
د طالبانو سره کیدونکې موافقه ولسمشر ترامپ د ټویټ له لارې له منځه یووړه. دې کار د کانګرس غړي هم حیران کړل او پوښتنه رابرسېره شوه چې څه ډول موافقه کېدله. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو سره د سولې ځانګړی مرکچی زلمی خلیلزاد استمایه غونډې ته رابللی. د کانګرس یو جګپوړي غړي د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوربند د طالبانو په ګټه ده، ځکه سوله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو یوازینۍ لاره ده.
The presence of those troops
په افغانستان کې زمونږ د عسکرو حضور په هغه هیواد کې زمونږ یوازینۍ اثر او رسوخ دی. فکر نه کوم چې مونږ به لکومه عملی ژمنې پرته دا اثر رسوخ له لاسه ورکړو. فکر کوم د طالبانو لپاره مهمه ده چې غواړي او کولای شي اوربند وکړي او د طالبانو نورې ډلې اداره کړي، داسې نه چې مونږ یوازې د طالبانو له یوې ډلې سره موافقه وکړو او نورې ډلې پر مونږ او متحدینو باندې مو برید وکړي.
کاغلی شف د افغانستان په نامنۍ کې ګاونډیان تورنوي او وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان د شخړې په هواري کې نقش نه دی لوبولی.
I have not been satisfied with
زه د طالبانو په ځپلو کې د پاکستان له اقدام راضی نه یم. پاکستان طالب مشرانو ته امن ځایونه برابر کړي دي. دا مهمه ده چې د سیمه هیوادونه پاکستان، هند، ایران او روسیه په دې مسأله کې دخیل کړو، ځکه دا هیوادونه د سولې په پروسه کې د ورانکارۍ توان لري. دا هیوادونه په دې پروسه کې د دې لپاره باید شامل کړای شي چې حل لارې کې مرسته وکړي.
د کانګرس بل غړی مایکل والتس بیا وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې.
طالبانو تر اوسه هر اړخیز اوربند ته هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. هغوی نه غواړي خپله وسله پر ځمکه کېږدي. هغوی د افغانستان اساسي قانون نه مني او نه هم د هیواد اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. هغوی د سولې یوې نښې ته هم علاقه نه ده ښودلې.
د امریکا د کانګرس یوه دموکراته غړي کریسی اولاهن وایي په افغانستان کې د سولې یوازینی حل سیاسي حل لاره ده.
زه یقینا داسې هیله لرم او فکر کوم چې یوازینی لار چې موږ کولی شو افغانستان د سوکالۍ لور ته پرمخ بوځو هغه د سیاسي حل لارې ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر بندېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ یو درې کسیز طالب پلاوی پر افغان سولې د بحث او سلامشورو لپاره روسیې ته تللی او روسي رسنیو ته یې ویلي چې د واشنګټن سره یې خبرو ته دوام ورکولی شوی، خو سل کاله پورې جګړې ته هم چمتو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د جمهوری ریاست کاندید جو بایدن ویلی دی چې د تروریزم د جرړو د ایستلو لپاره امریکایي پوځیان باید په پاکستان کې دیره شي. په دې باره کې مو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو سید نذیر سره مرکه کړې ده. محترم سید نذیر صاحب، د امریکا جمهوری ریاست ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په دې تیرو څو ورځو کې په مناظره کې دا خبره کړې ده چې امریکایي عسکر د افغانستان نه ووزي، په پاکستان کې د دیره شي چې د دهشتګرۍ سره مبارزه وشي. د ویلي دي هر کله چې پاکستان دغه اډې برابرې کی او امریکایي عسکر په افغانستان په پاکستان کې دیره شي، نو امریکا به د هغه خطر نه مسؤونه وي چې د افغانستان نه ورته پیښیږي. آیا دا وړاندیز داسې یو وړاندیز دی چې افغانستان کې او پاکستان کې دهشتګری په ختم شي؟ د دې اډو ورکول تاسو فکر کوئ صحیح کار دی چې امریکایي عسکر په پاکستان کې دیره شي؟ پاکستان به دا ومني؟ د پاکستان په کې ګټه ده؟
دا چرچل یو مطلب دی، هغه وایي چې څوک د خپلې سکیورټي لپاره خودمختاري هغه په داو باندې لګی هغه ته بیا نه د خودمختارۍ څه ضرورت شته او نه ورته د سکیورټي څه ضرورت شته. او تاسو ملک په داسې وخت کې لکه پاکستان چې دی آیا په دې وخت کې د دوی تعلقات څومره دي په دې چې د امریکې تعلقات هند سره ستراتیژیک دي او بل طرف ته د پاکستان او چین سره ستراتیژیک دي نو په دې موقع کې خو د پاکستان دغې جوړښت یا دغې لارې ته بالکل هم نشي سمېدلی او څنګه چې جو بایدن ویل چې په افغان پاکستان کې به او زمونږ اډی اډی ور کول زری خبر را چې هغه ملک په خود مختارای باندې د ټیم چکیږي دا ما خبره ده چې هغه دا اډی چې سبال د چین خلاف استعمالي د پاکستان دا سره دی عملی دریم خبره ده چې په دې اډو باندې چې دا جنگونه او د ټلې شي نه دي ځکه یو مورچه بل مورچه تواوډ نه داغي مطلب نه دی او مغه طریقه استعمالي او ټول داغي نه دی چې او دا غیبه نه پته څه دا خبر شي او دا وجه دا چې جو بایدن خود خپل دغه لپاره انتخابات د لپاره با او سمري لار ته چی یا سمري نظریه با یا په داکټرین برابر دي چې فوجي خدمت یې ملي او د کوم داسې خدمت یې ملي وړاندې هم دې ریټری شي دي او دا غینه ګټ نه دي شي او دا چې کوم دا هغه د امن د لار د په کار کې د پاکستان دار د امن په طریقې استعمال کی نه د جنگ په لور استعمال کی
خا د دې نمخ کې خو هم امریکای ته پاکستان دوه ځایونو کې اډې ورکړې وی اولته د دوی نظامی تجهیزات هم پکې وو عسكر هم پکې وو بلې یا نه
بالکل ورکړې وی او د سات په دای کې د جنرال ایوب خان په زمانه کې او د پاکستان په ډبره ادا چې کومه واه خبر سره هغه چې د مشهور واقعیا چې کومه ده او چې د فرد جنگ کې د روس خلاف یو ټو استعمال کړي او به یو ټو هغه راغورول او به د پاکستان نه روس دا وی چې کوم عسکري قواو هغه د پاکستان د پیښور سره ترخی تاو کړي وا او چې دا زمونږ یو هدف دی او هغه وخت هم هغه ادي موجود دی لیکن دا غي نو یو بل ستراتیژیک او تورو چې راغی خبر رسانی وا او د دغه دغه کې به استعمال وړي البته د دې نه روس څخه کومه پاتې شي ودی چې وسته دی د وسنی ځنګ چې افغانستان کې کیږي نو د پاکستان ډیر یادي د ګرون د لپاره هم استعمال شوی دی او د رفض لپاره هم استعمال شوی دی کاغذ زمینی دی او کاغذ هوایی دی او کاغذ بحری دی
خا یعنی ستاسو په فکر پاکستان چې اوس په کوم حال کې ده د دغه سی وړاندیز یا پیشنهاد سره به موافق نیوي او کچېری جو بایدن انتخابات وګټي او پاکستان ته دا پیشنهاد ووم کی پاکستان به ونه مړي bale
او زموږ غنمه چې پاکستان په دې حالت کې چې د دا امریکای دومره حضوري اثر دی او چې یو داسې خبرې ته به تیار شي چې دا غي اثرات د علاقې په لیلي ملکونو باندې پریوزي لکه په چین باندې د دې منفي اثر پریوزي په روس باندې د دې منفي اثر پریوزي او په نورو علاقه باندې په ایران باندې د دې منفي اثر پریوزي نو زه دا نه وایم چې او د تبا پاکستان په دغه حالاتو کې او تیار
خانو دی خو دغه پیشنهاد چې کړی دی د دې لپاره چې امریکا مسونه شي او د تروریزم مخنیوي وشي نو د دهشتګرۍ سره او تروریزم سره دغه مبارزه څنګه کامیاب شي ستاسو په فکر
او دا خو دا کوم قسمه چې جنگ دی دا خو د ټوپ نه دی دا د ټینک نه دی دا د هوایي جهاز نه دی دا د ډرون نه دی او دا جنگ خو زمینی دی دا مکه خو په اسمو سره دا خو په غرونو کې دی
او نو د هلا راسه او دا دهشتګر څنګه وزبل شي چې افغانستان او پاکستان دواړه د پول دواړو خو کې دي دواړه مسون شي او نورې دنیا ته هم خطر نه
د دې لپاره خو چې کوم عمل شروع شوی وو هغه د صرف د خبرو اترو لار ده او د امن لار ده او په امن لار کې چې ارڅو خپل سوا چي زم چې افغانستان به هم ګټور وي پاکستان به هم ګټور وي او علاقه به هم ګټور وي
ډیر زیات تشکر سید نذیر صاحب کور دی ودان په مخه ده ښه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د ماجرو او وطن ته د سنیدونکو چارو وزارت ویل دي چې د روان میلادي کال د پایل نه تر اوسه پورې نږدې 3000 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله په ملک کې بې ځای شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالباسط انصاری وی چې د روان 2019 میلادي کال په تیرو نه میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 390 زره او 615 اتیا تنه افغانان له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه کولو ته اړ شوي. ښاغلي انصاری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې شمېر نږدې 1500 زره تنه یې بېرته خپلو کلو ته وستانه شوي دي. هغې ویل د جګړو تر څنګ طبیعي پیښو هم زیات شمېر افغانان خپلو سیمو پرې خودلو ته اړ کړي دي.
جنگ ها شدت پیدا کرده،
جګړې پراخه شوې او ستونزې هم زیاتې شوې دي، په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې رسنۍ په اړه غږیږي. کچېرې موږ د 2013 کال له پیل څخه د دغه کال تر نهه میاشتې پورې د بې ځای شوو شمېر د روان 2019 کال د نهه میاشتې پورې د شمېر سره مقایسه کړو، د تیر کال په پرتله سږ کال د بې ځای شوو شمېر کم دی
نسبت به سال 2019.
خاغلی انصاری ویل چې ډیر بې ځایه شوي وګړي د کندوز، هلمند، کونړ، ننګرهار، پاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا د معلوماتو پر اساس تر تېرې اونۍ پورې 230 زرو څخه زیات بې ځایه شوي وګړي لا هم له خپلو مینو لری په نورو سیمو کې اوسېدل. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي چې دغه وزارت 216 میلیونه افغانۍ د بې ځایه شوو وګړو د خیر ښېګڼې په چارو په مصرف رسولي دي.
نړیوالې ادارې هم د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سره همکاري کوي. هیله لرو چې زیاتې ستونزې ونه لرو او همدا مرستې زموږ په کور دننه د بې ځایه شوو وګړو ډېرې ستونزې هوارې کړي.
په تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 600 زره افغانان د جګړو او طبیعي پیښو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي وو چې ډېرې د وچکالۍ څخه خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 ولایتونو کې خلک د سختې وچکالۍ سره مخ خو د افغانستان د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په ژمي او پسرلي کې د واورو او بارانونو اورښت د دغه هیواد په ډېرو برخو کې د وچکالۍ اغېزې کمې کړې او تیر کال پرتله د غنمو حاصلات هم ډېر شوي دي. د افغانستان د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، د مرکزي احصایې ریاست او د خوړو د نړیوالې ادارې FAO یوه ګډه سروې ښیي چې د تیر 1990 لمریز کال پرتله سکل په افغانستان کې د غنمو حاصلات تر 20% پورې زیات شوي دي. د کرهڼې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د للمي غنمو د حاصلاتو په ګډون د افغانستان د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. په تیر 1990 لمریز کال کې د اندازه 3.6 میلیون ټنو ته رسیدلې وه.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکس ازار د یوګاندا په کوششونو خوشاله شوې ده چې په ختیځه او مرکزی افریقا کې د ایبولا د خپرېدو مخه نیولې ده. اما امریکا د یوګاندا د روغتیاي سکتور اساسي تمویلون کړه او د روغتیا وزیر له ختیځ افریقا نه وغوښتل چې بودیجه پیدا کړي چې په مستقله توګه روغتیاي خدمتونه په سر ته ورسوي. خبريال حلیمه عثماني د کمپالا نه رپورت راکړی دی.
یوګانډي د جون د میاشتې نه راپدی خو هغه څلور تنه چې د ایبولا په ناروغۍ اخته او معلوم کړي او په یو ګوښه ځای کې ډېر کړي دي. دغه څلور تنه د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه دغه هیواد ته راننوتي وو. په څارنې سره د ایبولا د ناروغۍ مخه نیول شوې ده چې تقریبا 2000 تنه ورنه په ختیځ کانګو کې په داسې حال کې مړه شوي دي چې له سرحد نه تیرېدل. د روغتیا او بشري خدمتونو لپاره د امریکا وزیر الکس ازار په مشرۍ ات روانډا د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او اوس یوګانډا ته د ایبولا د ناروغۍ په باره کې سفر کوي. ازار وایي
There is immense work that has had to be done in bolstering preparedness and response capacities, screening those crossing the border and responding.
ډیر کار باید وشي چې تیارې نیول او د ځواب ویلو قابلیت قوي کړئ شي. له سرحد نه چې څوک تیریږي د هغوی تلاشي باید وشي او معلوم شوو پیښو ته ځواب باید وویل شي. په خاصه توګه د یوګانډا د روغتیا وزیر د سیمې لپاره ماډل شو. امریکا د یوګانډا روغتیایي سکتور سره اساسي مالی مرسته کوي او د هغې مبارزې سره مرسته هم کوي چې د ایډز، نری رنس، ملاریا او ایبولا په خلاف کیږي او د مور او ماشوم روغتیا اصلاح کوي. امریکا د 2013 کال په مالی کال کې د روغتیایي خدمتونو سره څه باندې 1500 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د روغتیا وزیر آزار یوګانډا تشویقوي چې په خپل ځان متکی شي دی بیا وایي
And we have seen tremendous achievements in Uganda in terms of the building up of the public health system and healthcare infrastructure as a result of that partnership. Now, of course, over time...
Aumunda andiwali tu pa natija ki pa Uganda ki da ame rukhtia da taqwe kawulu wa da rukhtiai khidmatunu di bunyadi karunu pa lihaz dir zed barili tu buna wuli dat. Albata wuz dir wakta zarurat te che pa khpal zan matakishi Uganda ta paka دا چې په روغتیایي سیستم کې په خپله پانګه اچونه وکړي سفیر دبورا مالک باور څرګند کړ چې یوګانډا د خپلو روغتیایي خدمتونو ضرورت پوره کولی شي مالک نو وایي
But one cannot expect that the U.S. government will be the donor of choice in this area, you know, an open-ended future.
مګر څوک توقع نشي کولای چې د امریکا حکومت په راتلونکو کې په دغه سیمه کې مرسته ورکوونکې وي. ځکه نو دا واقعا خپل قابلیت زیاتوي او بل اخر موږ د مرستې لورکول نه ځان په ډډه کوو. له تنزانیا نه د شنبې په ورځ رپورټونه رسیدلي وو چې وایي یو ډاکټر په یوګانډا کې څېړنه کوله چې ایبولا ته د ورته میکروب نه مړ شو د تنزانیا وزیر دغه تورونه زر رد کړل او وایي دا اوازې دي په یوګانډا کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي د دغې وضع په باره کې اندېښنه څرګنده کړه او وایي
This mysterious disease has to be investigated and samples have to be tested. We couldn't rule out any of the viral hemorrhagic fever.
د دغه مرموز ناروغي په باره کې باید تحقیقات وشي او سیمپلونه باید معاینه شي. موږ د میکروبي تب امکان نشو ردولی او تحقیقات به دوام لري او موږ د تنزانیا د حکومت همکارۍ ته سترګې په لار یو چې د بین المللي روغتیا د مقرراتو په لحاظ د دغې موضوع غم وخوړلی شي. د کانګو سره نږدې هیوادونه د ایبولا د ناروغۍ د هرې نوې پیښې لپاره تیار باید واوسي د ډبلیو ایچ او د هغې لارښوونې په کلکه تعقیب کړي چې د دغې ناروغۍ د کنټرول لپاره یې کړې ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د شمالي کوریا دولت ویلي دی چې دوی د اټومي وسلو د پروسې د بندولو په سر امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر دي شرط دا دی چې دوی امنیت ته د متوجي خطرونو او ستونزو په حق له خبري ورسره وکړي
شمالي کوریا وایي چې د امریکا سره د غیر اټومي مسلې په باب خبرو ته لیواله ده د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزارت دغه تفسیر پرون هغه وخت وکړه چې د امریکا مقاماتو د پیونګ یانګ سره د دوه خبرو د پیل باب امید سرګن کړ او وی ویل هیلری چې دا خبرې به چې ډیر وخت لپاره ځنډیدلې وي په کاري سویه بیرته زر پیل شي په هغه اعلامیه کې چې د کوریا مرکزی خبری اژانس پرون خبره کړې ویل شوی چې د دې امید شته دی چې دغه د غیر اټومي مسلې په باب خبرې به په څو هفتو کې بیرته پیل شي له بلې خوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس د خپلو عالي رتبه مقاماتو سره د ملاقات په وخت کې ویلي چې کوشش به وکړي چې د امریکا او د شمالي کوریا د مقاماتو ترمنځ نو خبرو ته فرصتونه او اسانتیاوې برابر کاندي او د بلې میاشتې په آخر کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په وخت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم د دغې مسلې په باب خبرې وکړي په همدې توګه د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزارت مسؤل یو هفته مخکې ویلي وو چې د دې میاشتې په اخر کې به د امریکا د مقاماتو سره د غیر اټومي مسلې په باب جامع خبرې پیل کاندي شمالي کوریا د امریکا نه غوښتي دي چې د دې کال په اخر کې د ټاکل نیټې نه مخکې د غیر اټومي مسلې په باب مذاکرات شروع کړي د امریکا او د شمالي کوریا د مقاماتو ترمنځ دغه خبرې د فبرور په میاشت کې د شمالي کوریا او د امریکا د جمهور رئیسانو د عالي غونډې نه وروسته بېله کې موافقه قطع شوې د شمالي کوریا جمهور رئیس د دې غوښتنه درلوده چې په قسمی ډول د اټومي پروګرامونو د قطع کولو په مقابل کې دی په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه لري کړی شي مګر ښاغلی ټرمپ د موافقې لپاره د لا زیاتو اجراءاتو او اقداماتو غوښتنه درلوده
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استدیونه اوري په چین کې زیږیدلې لومړۍ ښځې د استرالیا د فدرالي پارلمان ولسی جرګې ته ځان رسولې ده په هغه باندې تل دا اعتراضونه کیږي چې په هغه سازمان کې خپل غړیتوب نه دی سرګن کړي چې د چین د کمونیست ګوند سره ارتباط لري. فیل مرسر د سیدنی نه رپورټ راکړی دی.
داسې ادعا کیږي چې ګلادیس لیو په بیجینګ کې د لوړ رتبه هغو شخصیتونو سره تماس درلود چې د پټ سیاسي پروپاګاند د ماشین غړي دي او د دې د مستحق کېدو په باره کې پښتنه راولاړ شوي دي چې د استرالیا په پارلمان کې کښېني. د پارلمان دغه غړي مني چې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په خارج کې د چین د ورکړې راکړې د ټولنې غړي وه چې په هغه وخت کې دا د چین د قوي دولتي شورا غړي هم وه. دا د چین د حکومت د مرکزي سیاست او ادارې برخه ده. په هنګ کانګ کې زګیدلې سیاستمدار وای د دغه غړیتو بالکل بې غرضه ده او هیڅ د ګټو خلاف نه ده. د استرالیا محافظه کار صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي لیو د چټلي او ناول مبارزې قرباني ده. د مخالف کارګر ګوند په مشرۍ دغه سیاسي حمله شوې ده. دغه ګوند غواړي پوشي چې که حکومت ته د دې په باره کې د استرالیا له استخباراتي ادارو نه خبرداره ورکړل شوی دی یا نه. وزیرانو په دې باره کې له تبصرین نه ډډه وکړه. د کارګر ګوند مشر انتونی البانیس له دې نه انکار کړی دی چې ګنې د لیو په باره کې دقیق معلومات په نژاد پرستۍ باندې ولاړ دی او وایي دی غواړي په رښتیا پوه شي. البانیس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
What the motivation is here is to ensure that there is accountability for people's actions. It has nothing to do with race, and the only person who has raised race in
دلته هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړل شي د خلکو د اعمالو په باره کې به حساب کتاب وشي. دا د نژاد پورې هیڅ اړه نه لري او یوازنی کس چې په دې باره کې د نژاد موضوع راپورته کړې ده هغه صدر اعظم موریسن دی. دلته هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړل شي د خلکو د اعمالو په باره کې باید حساب کتاب وشي. دا د نژاد پورې هیڅ اړه نه لري او یوازنی کس چې په دې باره کې د نژاد موضوع راپورته کوي هغه صدر اعظم موریسن دی. ګلادیس لیو پخوا د خبرو متخصصه وه چې په 1992 کال کې د استرالیا تابع شوله. د دې پارلماني وظیفه په استرالیا کې د هغې پریشانۍ سره سمون خوري چې وایي د دغه هیواد په کورني سیاست کې چین لاسوهنه کوي او کمپیوټري جاسوسي کوي. یو خاص آیت د استرالیا د پوهنتونونو په انګړونو کې د چین د نفوس د زیاتېدو له ویرې په علت د دغه هیواد په پوهنتونونو کې د خارجي نفوس په باره کې تحقیقات کوي.
Thank you.
امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه